سلامونه درنو دوستانو ستړي مشي په کابل کې د مازیګر سلور بجې شوې په یو بل یو سات خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام د رامین کاکړ په تخنیکی امرسته هرکلی کوم په دې هله چې روغو سیدا یو سات خبري خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. او رچی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان جګړه تر هغه پایتنه رسیږي چې طالبان په پروسه کې راګډ نشي او هغه ونه ازمویل شي. د غشان په یو بل راپور کې اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په سلور ولایتونو کې درایو بیا تفتیش پیل کړي خو د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم لدغه پروسې نه بایکاټ اعلان کړی دی. د خبرونې په سر کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه ورو چې اسد الله الدین به وړاندې کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي طالبان باید د ټاکنو له لارې قدرت تمثیل کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په څلورو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه پیل کړې او د ناتو عمومي منشي د فرانسې د ولسمشر هغه وینا رات کړه چې ویلي دي د هیواد اټومي وسلې د اروپا د دفاعي ستراتیژۍ اصلي محور جوړوي. د خبرونو تفصیل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که طالبان غواړي د خپل قدرت بنسټ پیاوړی وخی نو باید د ټاکنو لارې واک ته رسیدو فکر ولري. ښاغلی غنی د مونیخ په امنیتی کنفرانس کې ویلي افغان ټولنې نور سخت دریځ رد کړې او په ټولنیزو ازادیو باور لري. زما په نظر افغانانو په فکری لحاظ سخت دریځ رد کړې ده. که طالبان ملاتړ لري نو ولې دوی له ټاکنو ویره لري؟ زه دوی ته چیلنج ورکوم، تاسو هلمند، پکتیا یا کندهار کې یو کس نومان کړئ چې ټاکنې وړي او کنه، یا د شمال یو ولایت ته راشئ، په ځانګړې توګه راشئ کابل ته او ټاکنو ته ودرېږئ. که خلکو رایه درکړه او واک ته ورسېدئ، زه درته وایم چې رښتیا هم د قدرت بنسټ لري. ټوپک د قدرت بنسټ نه دی. ښاغلی غنی ګلبدین حکمتیار د بیلګې په توګه یاد کړی چې لومړی خلکو په ځانګړې توګه ښځو له بیرته راتګه ویره درلوده، خو اوس ټاکنو ته ولاړ دی او د ده په خبره هره ورځ رسنیو کې څرګندېږي. محمد اشرف غنی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې اسوشیتد پریس اجانس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې نن یکشنبه به د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمیدو هوکړه رسمن اعلان شي، خو طالبانو تر اوسه په رسمي توګه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له پریکړې سره سم یې په څلورو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه پیل کړې ده. د کمیسیون ویان ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر اوس په کابل، کندهار، سرپل او هلمند کې پیل شوی او په راتلونکو ورځو کې به په نورو ولایتونو کې هم پیل شي. ښاغلی سادات هیله وښوده چې دغه بهیر به چې خپلواک او د نوماندانو څارونکي یې څاري په یوه اونۍ کې بشپړ شي. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي نن په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه جوړ شوی کانفرنس کې ګډون کوي. په بخښنې سره سبا د کډوالو په اړه په جوړ شوی کانفرنس کې ګډون کوي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت ویلي انټونی ګوترش په هغه کانفرنس کې برخه اخلي چې پاکستانی چارواکو دغه هیواد ته د افغان کډوالو د ورتګ د څلوېښتمې کلیزې په مناسبت جوړ کړی دی. پاکستان کې شاوخوا 2.5 میلیونه افغان کډوال دیره دي او دوی هغه مهال مهاجر شول چې پر افغانستان د شوروي سرو لښکرو یرغل وکړ. د دغو کډوالو ډیره برخه په کمپونو کې اوسیږي، خو ځینو یې بیا ځانته هلته کورونه او کاروبارونه جوړ کړي دي. له دې وړاندې هلته ډیره کډوالو شکایت کوي چې د ځایي پولیسو لخوا کله ناکله ځورول کیږي. پاکستانی چارواکي وایي ملګرو ملتونو دا درک کړي چې اسلام آباد د کډوالو د کوربتوب په برخه کې اخلاص کړی دی. د کابل پولیس وایي نامعلومه وسلوالو تیره شپه دغه ښار کې په نشو روږدې 9 کسان په ډزو وژلې دي. د کابل د امنیه قمندانۍ خبرپاڼه وایي چې دغه پیښه د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د قروغ غره په لمنه کې شوې. خبرپاڼه کې راغلي چې د پیښې لامل او انګیزه لا معلومه نه ده او وژل شوي عدلي طب ته لیږدول شوي. د کابل پولیسو په یوه جلا خبرپاڼه کې ویلي چې نن سهار د احمدشاه بابا مینې په 9 بلاک کې نامعلومه وسلوالو د سړک سر یو صراف په ډزو وژلی دی. په خبرپاڼه کې راغلي د صراف پیسې نه دي غلا شوي او پیښه د پولیسو تر پلټنې لاندې ده. کابل ښار کې دا جنایي پیښه داسې مهال کیږي چې څه موده وړاندې کورنیو چارو وزارت دغه ښار کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره د پراخو عملیاتو د پیل خبره کړې وه.
خبرونه له ازادي رادیو اوري د ناتو عمومي منشي د فرانسې د ولسمشر هغه وینا رد کړه چې ویلي دي د هیواد اټومي وسلې د اروپا د دفاعي ستراتیژي اصلي محور جوړوي. ینس سټولټنبرګ چې پرونې د جرمني د مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې خبريالانو ته خبرې کولې وویل موږ باید دا هېر نه کړو چې نن ورځ د اروپا د اټومي مخنیوي یوه کړنلاره لرو. د سټولټنبرګ په خبره ټول 28 غړي هیوادونه هر ورځ په دې برخه کې کار کوي او دا یوازې یوه هیله نه ده بلکې دا هغه څه دي چې څو لسیزې په دې برخه کې کار شوی دی. د امریکا پوځي چارواکي وایي د عراق په پلازمینه بغداد کې نن سهار وختي د امریکا سفارت ته څیرمه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف پر یوه پوځي اډه څو توغندي لګیدلې دي. په عراق کې د امریکایي پوځیانو یو ویان میلس کانګس ویلي د برید کې د اډې یوه برخه لږه ورانه شوې خو څوک پکې ژوبل شوي نه دي. او وروستی خبر دا چې چینایي چارواکو ویلي چې نن درېیمه ورځ ده چې په کرونا ویروس د خلکو د اخته کېدو پیښې تر پخوا کمې شوې دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په دې اړه څه ویل تر وخت مخکې خبره ده. چینایي چارواکو نن ویل پرون په دې ویروس 122 کسان مړه شوي چې د چین په قلمرو کې د مړو شمېر ورسره 1,615 کسانو ته ورسېد. د خبرونو پای.
نو غږ ازادي رادیو ناوړی اسد الله لودین چې د افغانستان سیمه نړۍ د دې سات مهم خبرونه یو وړاندې کړل. کغوړی دا نور مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو ده ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په څلورو ولایتونو کې د رایو بیا تفتیش پیل کړی دی.
تفتیش بیا شمېرنې پروسه په څلورو ولایتونو کې رسمن پیل شوی چې سرپل ولایت، هلمند، کندهار او کابل ولایتونه دي او په پاتې ولایتونو کې بومن
د ټاکنو کمیسیون ویان زبی سادات او دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم د دغه بهیر هرکلی کړی. خود عبدالله په مشرۍ ثبات او همپالنی انتخاباتي ټیم له دې بهیر سره پریکون اعلان کړی دی. د خبرونې په اوږدو کې په دې اړه رپورټ لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان جګړه تر هغې پای ته نه رسیږي سوچ طالبان په پروسه کې راګډ نشي او هغوی ونه آزمویل شي. دا هم وری چې د کندهار والی حیات الله حیات وایي په تیر یو کلن ماموریت کې د 22 ریاستونو هغه رئیسان له دندو لري کړی چې څوکۍ میراثي ګرځولې وي.
تر اوسه پورې د 22 نه اضافه رئیسان مو نوی ګمارلې په دندو باندې. محمد دادا چې هغه کسان چې هغه
دا به هم واوري چې د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو مدني فعالان وایي د سولې پر روانو خبرو کې د افغانانو کمه ونډه زیاته شي. په بهرنیو مسایلو کې اوري د ناتو عمومي منشي د فرانسې د ولسمشر هغه وینا رد کړه چې ویلي دي د هیواد اټومي وسلې د اروپا دفاعي ستراتیژي اصلي محور جوړوي. یوار بیا هرکلی درنو اوریدونکو د خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونه په دوه منیمای کې دوه ونیزي خبرونه د انصاف په لړ کې اورښوی عزیزان هم نشریږي. هله د هم را سره واوري راځو. د خبرونه لومړی مطلب ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون وايي په سلور ولایتونو کې د رایو بیا تفتیش پایل کړي. د دې کمیسیون یو ویان زبی سادات ازادي رادیو ته ویل دا بهر د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ټاکنیزو ډلو او پر ټاکنو د څار بنسټونو د سازو په موجودیت کې پایل او پنګ دی راتونکو کې به نور ولایتونو کې هم عمل شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم وایي همکارانو د دې بهیر څارنه پایل کړي ده. دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم د دغه بهیر هرکلی کړي خو ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم چې مشري عبدالله کوي له دغه بهیر سره پریکون اعلان کړی دی. امید زهیرمال په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
که څه هم د ټاکنیزو ډلو لخوا د استنافي شکایتونو په اړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له پریکړې نږدې دوه اونۍ تیریږي خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په څلور ولایتونو کې دراوی تفتیش پیل شوی دی. د دې کمیسیون یو ویان زبیح الله سادات د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سرپل، هلمند، کندهار او کابل هغه ولایتونه دي چې دراوی بیا تفتیش پکې پیل دی.
تفتیش بیا شمېرنې پروسه په څلورو ولایتونو کې رسمن پیل شوی چې سرپل ولایت، هلمند، کندهار او کابل ولایتونه دي او په پاتې ولایتونو کې به ان شاء الله پیل شي. تر دې دمه پورې د ټاکنو شکایتونو کمیسیون همکاران هم په دغه ولایتونو کې هغلته دوی ګډون لري او د دغه پروسې څخه دوی نظارت کوي. همدا ډول ټاکنیزو ټیمونو او نظرو بنسټونو ته هم دعوت ورکړل شوی تر څو دوی ناظرین هم له دغه پروسې دقیق نظارت ولري.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نږدې اونۍ وړاندې خپله پرېکړه د عملیاتي پلان د چمتو کولو لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپارله. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د پریکړې پر بنسټ د 1,3,000 شکمنو رایو څخه 10% او د 1,2002 له وخته د مخکې کارول شویو رایو 15% په ځانګړي ډول تفتیش کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د 300,000 جنجالي رایو په اړه د ټاکنیزو ډلو او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ترمنځ ستونزې راپورته شوي او یو شمېر ټاکنیزو ډلو د دې رایو د باطلېدو غوښتنه کړې. بلخوا د دولت جوړونکي ټیم یو ویان رضوان مراد وایي دوی د ټاکنیزو کمیسیونونو له هر ډول پریکړې ملاتړ کوي او د دوی څارونکي عمل د رایو د بیا تفتیش بهیر څاري. خود ثبات او هم پالنې ټاکنیز ډلې بیا دا بهیر تحریم کړی دی. د دې ډلې ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل دوی به د رایو د بیا تفتیش بهیر کې ګډون ونه کړي. ښاغلی خوزون وایي تر کله چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په ګډون ټول ښکېل لوري په دې بهیر کې ګډون ونه کړي دوی د رایو د بیا تفتیش له بهیر څخه څارنه نه کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې بهیر کې د ټولو لوریو ګډون مهم ګڼي خو وایي که کومه ټاکنیزه ډله پکې اشتراک ونه کړي دا پروسه به په عادي ډول مخ ته ولاړ شي. په ورته وخت کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم له دې بهیر څخه د څارنې خبر ورکوي. د دې کمیسیون د ویان مرستیاله زلمینه حق جو کاکړ
د پروسې له پیل راهیسې ټول موضوعات د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته په خپل وخت سپارل شوي دي. تېره ورځ موږ د خپلو هغو همکارانو نوملړ هم کمیسیون ته وسپاره چې تمه وه د دې پروسې څخه څارنه وکړي او اوس زموږ همکاران عملا پروسه څاري.
د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس محمد نعیم ایوبزاده بیا وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید هر څه ژر دا بهیر بشپړ او د ولسمشرۍ ټاکنو وروستۍ پایله اعلان کړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان جګړه تر هغه پای ته نه رسیږي څو چې طالبان په پروسه کې راګډ نشي او هغوی ونه ازمویل شي. ولسمشر غنی له سولې پروسې د طالبانو تعریف ته د ټراجن هاورس استراتیجي یا دښمن د باور جذب او بیرته نسکورولو تګلارې نوم ورکړی. ولسمشر غنی ویلي طالبان د یو سازمان په توګه له افغانستان د باندې پټنځایونه لري او تر کومه چې په پاکستان کې د طالبانو د پټنځایونو ستونزه حل نشي د سولې په خبرو کې د پاکستان په صداقت هم ډاډه نه دی. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
که څه هم احتمال شته چې ډیر ژر د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه هوکړې لاسلیک شي خو تازه ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په برخه کې د طالبانو په نیت شک ښکاره کړی. ښاغلی غنی د مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي طالبان لا هم له افغانستان د باندې په پاکستان کې امن پټنځایونه لري او اړتیا ده چې له پاکستان سره د خپلو اړیکو په اړه وضاحت ورکړي.
دا د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پوښتنه ده ځکه لومړۍ مسله خو دا ده چې موږ باید طالبانو پیژنو. دا ډله یوه بهرنۍ میشته ډله ده چې په پاکستان کې اوسیږي. د دوی رهبری شورا اوزان د کوټې او پېښور شوراګانو په نوم یادیږي نه د کندهار جلال آباد او پکتیا شوراګانو په نوم. دوی خپل نومونه داسې تعریفوي لکه نور قدرتونه چې د دوی ملاتړ کوي.
د افغانستان ولسمشر د سولې په اړه د پاکستان په همکارۍ هم بشپړ نه دی ډاډه او د پاکستان لخوا د مولا عبدالغنی برادر خوشی کولو ته په اشاره وایي. د مولا برادر خوشی کول دا معنی نه لري چې اسلام آباد د افغانستان د سولې له بهیر بشپړ ملاتړ کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی زیاتوي پریکړه لا هم پاکستان ته پاتې ده. افغانستان صادقانه بحث غواړي چې دواړه خلري یو د طالبانو د پناه ځایونو بندول او دویم د سیمه ییز امنیت لپاره د ګډ تفاهم جوړول. ولسمشر له ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو ته هم ګوته ونیوله. وی ویل یوازې دا نه ده چې طالبان ځان په رسمیتو کې له القاعده جلا کړي بلکې ډیره مهمه ده چې له ټولو ترهګرو شبکو څخه چې د افغانستان هر ګاونډي او نړیوال قدرت ته ګواښ پیښوي لرې شي. که څه هم طالبانو تر اوسه د ولسمشر محمد اشرف غنی د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې تل د سورې په برخه کې د خپلې ژمنتیا په اړه ډاډ ورکړی دی. افغان ولسمشر دیوی پښتنې په جواب کې چې د سولې په اړه د افغانستان حکومت او امریکا تګلاره څه ده وویل دواړه هیوادونه په دې برخه کې یو دریز لري او پر یو بل متقابل اعتماد موجود دی چې دا کار په ګډه کولای شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر امریکایي سناتورانو سره په کتنه کې ولسمشر غنی ویلي د سولې اړوند فرصتونه او ګواښونه باید په دقیقه توګه وارزول شي او افغان حکومت د دې وړتیا لري چې پایدار سولې ته د رسیدو لپاره فرصتونه په سم ډول وڅېړي. له دې وړاندې د امریکا د دفاع وزیر مارک سپیر هم ویلي وو له طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو او ورځنی وړاندیز او تړون خطرناک دی خو هیله مندی هم شته. په ورته وخت کې یو شمیر شنون کې د ولسمشر محمد اشرف غنی نظر ته په اشاره وای سولې ته د رسیدو په دې حساس پړاو کې دا ډول سرګندونې پر دې بهیر د ښکېلو لوریو ترمنځ باور ته زیان رسول شي. د قاصد د ستراتیژیکو اړیکو او مطالعاتو مرکز رئیس ډاکټر عبدالباقی امین
دې خبرې اترې موافقې روانې دي، دې ته باید فرصت ورکړل شي. مخکې شرطونه د سولې نه صادق هم رئیس جمهور دا خبرې کړې وې چې موږ غیر مشروط خبرو ته حاضر یو. فکر کوم هغه موقف د اوس رئیس جمهور بهتر و، نظر دې ته چې اوس مخکې د خبرونه شرطونه کې ښودل شي، همدغه خبرې به سولې ته وانجامېږي.
د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د کېدونکو حکومتن لا هم رسنیز شوی نه دی. له افغانستان د امریکایي عسکرو وتل د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګریزو کړنو لپاره ګټه نه پورته کول او له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو پیل یې مهم موضوعات یاد شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر لقاوله د تاوتریخوالي د کمیدو پر وو ورځنی وړاندیز د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ بحثونه شوي دي او اوس باید په افغانستان کې سولې ته هم یو چانس ورکړل شي. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
زموږ غږ ازادي رادیو نو ورځ درنو اوریدونکو روانه خبرونه مو همدا اوس په شون دی بڼه پر ویب سټ هم تعقیبولی شي. و موریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وای د افغانستان جګړه تر هغه پاتې نه رسیږي څو چې طالبان په پروسه کې راګډ نشي او هغوی و نه آزمایل شي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکایي استازو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لا هم روانې دي او ویل کېږي داسې چې د سولې هوکړه لیک وروسته شوی دی او شاید په نږدې وخت کې لاسلیک شي. په همدې حال کې د پکتیا ولایت یو شمېر اوسیدونکي او مدني فعالان وایي د سولې پر روانو خبرو کې د افغانانو کمه ونډه زیاته شوه. د سولې د هوکړه لیک پر مهال د نړیوالې ټولنې او په افغانستان کې دننه له ټولو ډلو او سیاسي ګوندونو هم د بیا جنگ نه کولو کلک تضمین واخیستل شي. دوی دغه څرګندونې نن په ګردیز کې له سولې او اربان څخه د ملاتړ په هدف په یو جوړې شوې غونډه کې وکړي. زموږ همکار احسان آریان دې غونډې ته ورغلی او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د اوربند او اصول څخه د ملاتړ په هدف د ولسی خلکو غونډه په دې غونډه کې یو شمېر مېرمنو، ځوانانو، دینی عالمانو او سپینګیرو په یو غږ د جګړې د ختمېدا، اوربند او د اصول د هوکړې د ژر لسلیک غوښتنه وکړه. د پکتیا پوهنتون د طب پانزي استاد ډاکټر نزدنه پکتیاوال په خپلو خبرو کې وویل چې د هغې سولې هر کلی کوي چې د ښځو حقونه پکې ساتل شوي وي.
دایمي سوله غواړو، دایمي اوربان غواړو، د څو ورځو لپاره نه غواړو. د افغانستان خلک نور د جنګ نه خسته دي، افغانستان خلک صلح غواړي، په تضمین یې غواړي، د انټرنیشنل او نېشنل مملکتونو د فیصلې نه خو.
د غونډې نورو برخوالو بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستانه په مسؤلانه ډول ووځي او هم په هیواد کې دننه له ټولو ډلو او سیاسي ګوندونو کلک تضمین واخلي چې بیا به د قدرت او نورو اهدافو لپاره جګړې او تاوتریخوالی نه کوي. د ځوانانو پارلمان غړی احمد الله احمدی
یو ډیر سال مخکې امریکا روسانو وطن لای وځ کله جنگ ولې روان په خپل منځ کې ولی خلک وو وزیر سول هلته نو امریکایانو نو روسانو نو بلو نو زموږ هدف دا شاید چې سیاسي ګوندونو چې په کابل کې اوس وو چې په هر نوم باندې د دغه کلک تضمین واخیستل چې تو خدای ستاسو په بیا جنگ کوي د وخت سره باندې. ما خبره ده چې امریکا نن تر هغه نه سال مخکې د جنگ شروع کړی د کورونا دی بمبار کړل خلک دی وو وزیر اوس په کوم رقم سره وځي ته په مسولانه ډول باندې باید وځي امریکا.
د افغان سولې پړه د امریکایي چارواکو وروستۍ څرګندونو او له افغان ولسمشر سره په مونیخ کې لکتنې وروسته یو ځل بیا له خلکو سره د سولې د راتلو هیلې پیدا شوې دي. دوی وایي هیله مند دي چې د سولې سيزو جګړې ختم او افغانستان ایوې دایمي او پایښتې سولې ته ورسیږي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د سکال زیات اورښتونه د کال د سمسورتیا لپاره خ زیره دي. د دې وزارت ویان احمد سیار نگزاد نن ازادي رادیو ته وویل چې اوسنی ورښتونه به راتلونکي کال لومړیو کې د ځمکې لاندې او پر سر د اوبو ښې زیرمې رامنځته کړي. خو د افغانستان د اوبو رسونې شرکت مشرتابه بیا وایي چې تیرو څوارلسو کلونو کې د اوبو مدیریت لپاره جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي، خو اوس دوی پلان لري چې د اوبو د مدیریت لپاره یو منظم پروګرام جوړ کړي. نور جزئیات د ډیوا نادر په راپور کې.
کابل ښار کې د پاکو اوبو نشتون لوی ستونزه ده. د افغانستان د اوبو رسونې شرکت معلومات بیا ښیي چې کابل ښار کې لویدیځه برخه د نورو سیمو په پرتله ډیره د اوبو له کمښت سره مخ ده. دلته د کارتې سخی سیمه ده. ډیری ماشومان او لویان راټول شوي ترسو دولتي نل څخه خپل کورونو ته وړیا اوبه یوسي. اته کلنه زلیخا او اتلس کلنه صدف دواړه په نوبت کتار کې ولاړې دي. دوی هر ورځ له دې ځای څخه د څښاک اوبه د غره سر ته چې له دې نل څخه تر دوو کیلومترو لرې دی وړي.
من صدف هستم، من 18 سال هستم، من در خانوادیم خود معاو میبرم، نسبت خانه ما وینه در کوسته، مگم تنهایی من خودم تنها آب میبرم، کسی ممرای من کمک نمیشه، کسی دیگه بر ما کمک نمیکنه، من خودم دایم میبرم، باز ما نل دولی نداریم، با مخاطر خود ما میبریم.
د افغانستان د اوبو و برښنا وزارت ویان احمد سیار نگزاد بیا یک شنبه ازادي راډیو ته وویل، چې د سږ کال وروستي ورښتونه کولی شي د راتلونکي کال لومړیو کې د اوبو کچه په ټول افغانستان کې لوړه کړي.
د څه کال وروښتونو ته په کتو ویلی شو چې راتلونکی کال لومړیو کې به د ځمکې لاندې او په سر د اوبو کچه لوړه شي، خو تر اوسه پورې نشو ویلی چې راتلونکی کال به د اوبو سطح څومره لوړه شي.
د افغانستان د اوبو رسونې شرکت مشر حمیدالله یلانی چې د اوبو ساتنې یوې غونډې کې یې وینا کوله وویل چې افغانان تېرو څوارلسو کلونو کې د اوبو د مدیریت او ساتنې برخه کې ډېری فرصتونه له لاسه ورکړي، خو اوس په پام کې ده چې یوازې کابل کې درې لوی بندونه پنجشیر به شاتوت او شاروس جوړ شي.
په خواشینۍ سره باید ووایم چې تېرو څوارلسو کلونو کې د اوبو مدیریت برخه کې موږ ډېر فرصتونه له لاسه ورکړي. هغه وخت چې مرسته کوونکو غوښتل د اوبو مدیریت برخه کې پیسې ولګوي، خو هغه وخت هیچ چا دې برخې ته پام ونه کړ.
ښاغلی یلانی په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې اوس مهال کابل کې د اوبو رسونې په پروژو له 5 میلیارد افغانیو ډېرې پیسې لګول شوي، خو دا هم بسنه نه کوي. د نوموړي په وینا د اوبو رسونې شرکت به راتلونکي کې د لویو بندونو جوړېدو تر څنګ د کانالایزیشن لپاره هم منظم سیستم پام کې لري.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کندهار والی حیات الله حیاتوی په تیر یو کلن ماموریت کې د 22 ریاستونو هغه رئیسان له دندو لری کړی چې څوکۍ میراثي ګرځولې وي. والی حیات الله حیات له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د یو شمیر نورو هغو ادارو مسولین به هم تغییر کړي چې خلک د خدمتونو څخه ناراضه دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د ښاغلي حیات سره په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو د قانون د نه حاکمیت او د غشان د نامنیو د زیاتوالو نورو مسایلو په اړه باندې مرکه کړې ده، او په سر کې په ریاستونو کې د روسي تغییراتو د اړتیا پوښتنه ترې کړې.
تر اوسه پورې د 22 اضافه رئیسان مو نوي ګمارلي په دندو باندې. محمد دادا چې هغه کسان چې هغو چوکۍ میراثي ګڼي او یا پیشرفت نشي کولای، د هغو په ځای باندې داسې کسان راولو چې هغه واقعا وکولای شي د کندهار ولسونو دپاره د خدمت جوګه وګرځي او یو نواوري وکړي.
تاسې د پوهنې په ریاست کې د اصلاحاتو خبره وکړه، داسې ویل کېږي چې د تیرو 3 کلونو راهیسې په دغه ریاست کې شاوخوا 900 خالي بستونه ستا او ماشاتې شخصي جبونو ته ځي، که چیرې دا حقیقت وي په دې فساد کې څوک شکیل دي؟
900 اضافه بستونه په معارف کې وو، متاسفانه دا به همیش خالي ساتل کېدل او د دې په ځای باندې به حق و زحمه معلمین تعینېدل او یا په داسې وخت کې به اسناد جوړېدل چې دغه پیسې شخصي جیبونو ته لاړ شي. مونږ دقیقه څېړنه په معارف ریاست کې پیل کړې ده. هر هغه څوک چې په دې کې دخیل وي، انشاءالله هغه یو به هم د قانون د منګولو نه او یا د قانون نه به لوړ نه وي، هغه به د قانون منګولو ته سپارل کېږي. تر اوسه د مونږ به رسۍ خلاصې نه دي. ولې په ټوله کې تاسو ته معلومه ده چې مونږ ډېر محدود قدمونه تر اوسه په معارف کې اخیستي، خو ولس ته دې اطمینان ورکړو چې معارف د مونږ سره کرښه ده. وخت غواړي. د 3 کلو ستونزې په معارف کې چې مونږ حلوو، نو دا یو څه وخت ضرورت لري. شروع مو کړې ده د ولسونو د تاسې دوستانو همکاري غواړو تر څو مونږ سره د هغه ستونزو چې هغه په تېره کې شوې وي د هغې په مستند سازۍ کې مونږ سره همکاري وکړي، تر څو وکولی شو هغه څوک چې هغه ګرام و او دا نن چې مونږ معارف وینو چې شپږ ولسوالۍ کې تر اوسه ښوونځي نه لرو، د دې باعث ګرځېدلي و هغه باید خپله جزا وویني.
تاسو په خپله لومړنۍ مرکه کې چې د کار په لومړۍ هفته کې مو له ازادي راډیو سره درلوده، په کندهار کې د قانون د نه حاکمیت خبره کړې وه، اوس دا خبره څنګه ده؟ آیا د قانون د حاکمیت په وړاندې خنډونه شته او خندونه به د خندونه څوک جوړوي
موږ ډیر پیشرفت کړه دا خلک په ډیر اسانۍ سره کولای شي زړه دایم چې دا تاسو مه احساس کړي او ټول هوادوالو چې اوس خلک په ډیر ډاډ او اطمینان سره کولای شي ستونزې شریکی کی یو لسونو په مخ مو دروازې خلاصې کړې دي حتی یو ځانګړی شمیره د 216 په نوم باندې مو دوه لپاره فعال کړې ده تر څو د شکایت شریک کړي ولایت سره هغه شکایتونه باندې بیرته د حل باندې کار کوي ولی څنګه چې لازم ده واقعیت دا ده هغه ډول تر اوسه ډیر پرمختګ نه ده شوی یعنی که ووایو د فیصدۍ په حساب باندې موږ کېدای شي 50% د قانون د حاکمیت په برخه کې مخې ته لاړ یو 50% نور پاتې ده چې د اړوندو امنیتي ادارو سره عدلي او قضایي ارګانونو سره موږ په دې باندې اخته یو تر څو هغه هم عملي کړو او واک دلته عدالت انصاف او برابري منځ ته راولو
بل مسله د کندهار ښار د امنیت د خوندیتوب تاسې د کندهار ښار لپاره د ګارنیزون د جوړېدو ژمنه کړې وه څیلاتو چې دا ګارنیزون له هم نه دی جوړ شوی
تر اوسه پورې موږ په اختای پلان باندې د پولیس اردوی ملي او امنیت ملي په دې باندې کار کوي دا واضح د رئیس جمهور حکم هم ده دا د ولسونو غوښتنه ده زه فکر کوم په دې کې هیڅ ناوستونځ په مخ کې نه ده پرته ولې په کم کیفیت او په کم معیار سره چې ګارنیزون وي هغه په خار کې فعال شي په هغه اصول باندې موږ کار کوو موږ غواړو چې ګارنیزون په کندهار کې د موږ د دفاعي او امنیتي ځواکونو د اخلاقو یو بیلګه وي موږ نه اکثره ولسونه که تاسو وینئ چې فاصله یې نیولې هغه متاسفانه د موږ د بد برخورد او یا د زشت برخورد نه د دوی په مقابل کې موږ غواړو چې ګارنیزون په دې ډول سره فعال کړو چې په دې باندې موږ لګیا یو چې تر څو هغه د نورو امنیتي ارګانونو لپاره او هم بیلګه وي او هم د په مجموع کې د دفاعي امنیتي ځواکونو یو مثال وي
د کندهار والی حیات الله حیاتو چې زموږ همکار صادق ریختینی ورسره په دی ولایت کې د بیلابیلو مسایلو په اړه خبرې کولې
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
اوس هم یو نړیواله موضوع د ناتو عمومي منشي د فرانسې د ولسمشر هغه وینا رد کړه چې ویلي دي د هیواد اټومي وسلې د اروپا د دفاعي ستراتیژي اصلي محور جوړوي یانس سټونټلبرګ ویل که څه هم د فرانسې اټومي ورتیاو د ناتو امنیت سره مرسته کړي خو په دې برخه کې برتانیا او متحدو ایالاتونو هم مهم رول لوبولی دی نور تفصیلی نوریاس نوري اوروي
ناتو عمومی منشی یان ستولتنبرګ د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون دا وینا چې ویلی دی د فرانسې اټومي وسلې د اروپا د دفاعي ستراتیژي د محور په اصلي مرکز کې دی رد کړی او ویل چې متحدو ایالاتونو او برېټانیا تر اوسه په اغېزمن ډول د اروپا لپاره د امنیت چتر رامنځته کړی دی ستولتنبرګ چې پرون د جرمني د مونشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې خبرلانو ته خبرې کولې وویل چې موږ باید دا هیر نه کړو چې نن ورځ د اټومي ګواښ د مخنیوي اروپا لرو ټول 28 غړي هره ورځ په دې برخه کې کار کوي دا یوازې یوه هیله نه ده بلکې دا هغه څه دي چې څو لسیزې په دې برخه کې کار شوی دی د ناتو عمومي منشي زیاته کړه په دې برخه کې ډېره هڅه شوې ازموینې او عملي کارونه سرته رسېدلي او هغه په یو بنسټ بدل شوی چې هغه نهایتا د اروپا امنیت خوندي کوي ستولتنبرګ هم دا شان فرانسې یو ډیر ارزښتناک متحد او بلل چې د په وینا اټومي ولتیا وې په ټوله کې د ناتو له امنیت سره مرسته کړې ده د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون چې له اروپایي ټولنې د برېټانیا تر وتلو وروسته په ټوله کې د ټولنې پر امنیت او دفاعي چارو د بیا غور لپاره هڅه کوي د اروپا لپاره د یوې خپلواک ستراتیژۍ غوښتنه وکړه مکرون چې هېواد د اروپایي ټولنې یوازنی اټومي وسلې لرونکی غړی دی زیاته کړه داسې ستراتیژي چې پر واشنګټن له اتکا پرته د دې وچې لپاره د دفاع وړتیا ولري خو هغه له دې سره سره له ناتو سره په خپلو ژمنو ټینګار وکړ تیره اونۍ د مونشن امنیتي کانفرنس ته مکرون په خپله وینا کې په دې اړه چې د فرانسې اټومي وسلې د ګواښ په مخنیوي کې څه ډول رول لوبولی شي د اروپایي ټولنې د غړو ترمنځ د یو ډیالوګ غوښتنه وکړه هغه همداراز د اروپا د دفاعي لګښتونو د زیاتېدو غوښتنه هم وکړه د ناتو غړي فرانسې خپلې اټومي وسلې د دې تړون په اختیار کې نه دي ورکړي د هېواد له اوږدې مودې راهیسې د خپلو اټومي وسلو د ګواښ پر مخنیوي ویاړي د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې په تیره بیا جرمني له دې سره مخالفه ده چې په زیاتېدونکي ډول د فرانسې پر اټومي وسلو د ګواښ د مخنیوي د یوه عنصر په توګه اتکا وشي او د امریکا اټومي ولتیا ته د اروپا د امنیت د اصلي عنصر په توګه ګوري د فرانسې ولسمشر ویلي مسله دا نه ده چې اروپا له واشنګټن سره په ګډه او کله هغه پرته له خپل ځانه دفاع وکړي، بلکې د ده په وینا د اروپا امنیت تر ډیره د دوی د امنیتي وړتیاو پر زیاتولو پورې تړلی چې اروپا وکولی شي په خپلواکه توګه اقدام وکړي. هغه زیاته کړه د اروپا د راتلونکي جوړولو لپاره د دوی نورمونه باید د امریکا تر کنټرول لاندې نه وي. بنسټیز تاسیسات، بندرونه او هوایي ډګرونه مو باید د چین پلازمینه کنټرول نه کړي او نه هم باید زموږ ډیجیټال شبکې د روسیې تر فشار لاندې وي. د فرانسې ولسمشر د مونشن په کنفرانس کې دغه احساسات یو ځل بیا تکرار کړل او وی ویل چې اروپا یوازې داسې ستراتیژي ته اړتیا لري چې موږ نوي کړي او پر یوه سیاسي ستراتیژیک قدرت مو بدل کړي.
ترنو اوریدونکو، زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. 4:30 شوې په کابل کې. اوس هم اسد الله الدین راغلی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که طالبان غواړي د خپل قدرت بنسټ پیاوړی وښیي نو باید د ټاکنو له لارې واک ته د رسیدو فکر ولري. ښاغلی غنی د مونیخ په امنیتي کنفرانس کې ویلي افغان ټولنې نوره سخت دریزي رد کړې ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له پریکړې سره سم یې په څلورو ولایتونو کې د رایو بیاشمیرنه پیل کړې. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم بیا دغه بیاشمیرنه تحریم کړې. د کابل پولیس وایي نامعلومه وسلوالو تیره شپه دغه ښار کې په نشو روږدي 9 کسان په ډزو وژلي. پولیس وایي پېښه تر پلټنې لاندې ده. د ناټو عمومي منشي د فرانسې د ولسمشر هغه وینا رد کړه چې ویلي دي د هېواد اټومي وسلې د اروپا د دفاعي ستراتیژۍ اصلي محور جوړوي. د امریکا پوځي چارواکي وایي د عراق په پلازمینه بغداد کې نن سهار وختي د امریکا سفارت ته څیرمه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف پر پوځي اډه څو توغندي لګیدلې. او په سلګونه پناه غوښتونکو په بوسنیا هرزګوینا کې له پولیسو سره شخړه وکړه. پولیسو هڅه کوله هغه اعتراضیا کم پور ټول کړي چې په کې راغونډو شوو پناه غوښتونکو د ګاونډي هیواد کروشیا د سرحدي چارواکو له ناوړه چلند څخه شکایت درلود.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د ګلف ملي ټیم نن پاکستان ته ولاړ. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د ګلف څلور کسیزه ټیم د ګلف په اماراتو ټورنمنټ کې د ګډون په هدف نن پاکستان ته سفر وکړ. دغه سیالۍ د فبروري په 14 نیټه د پاکستان د ګلف فدراسیون په کوربتوب پیلېږي. د ګلف فدراسیون مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ په دغو لوبو کې د افغانستان سربیره د پاکستان او د سیمې د هیوادونو نور ټورنمنټ چونه هم ګډون کوي. افغان لوبغاړی امریدین شریفی د قرغیزستان د نفچی فوټبال لوبډلې سره یو ځای شو. افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مرستیال شانس امینین ازادي راډیو ته وویل دغه لوبغاړی د قرغیزستان له نفچی ټیم سره یو کلن تړون لاسلیک کړی. د آسیا د مقدماتي جام په دویمه مرحله کې د نفچی ټیم د چهارشنبه په ورځ د تاجکستان له ټیم سره لوبیږي. او د آسیا او اوقیانوس د چنس د څلورم ګروپ سیالۍ د 14 آسیایي هیوادونو په برخې اخیستنې سره په ترکمنستان کې پیلېږي. د آسیا د چنس فدراسیون په خپل ویب سایټ کې لیکلي دغه لوبې به په راتلونکي کال کې د ترکمنستان په اشقآباد کې ترسره شي. په دغو سیالیو کې د 14 هیوادونو لوبډلې ګډون کوي. په یادو لوبو کې به د ترکمنستان، ایران، بحرین، میانمار، تاجکستان، بنګلادیش، عراق، عمان، کمبوج، قرغیزستان، سعودي عربستان، امارات، ګوام، مغولستان، سنگاپور او یمن لوبډلې ګډون وکړي.
نوغه غلا زادي رادیو نو ورېدرنو او ورېدونکو ناجیه صافي و چې د نن ورځې ورزشي خبر نه وړاندې کړل دي. ورسره دوه 19 پروګرامونه د انصاف پلاټه کې ورښیو عزیزان نشر ته چمتو دي. په دې هله چې دا هم را سره ورې تر بیا د الله پامان.
د انصاف پلاټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بل یو هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورستی دي شی او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یو سر نه وستا.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوم چې حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ ځلونه
پتي ور کړی. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف پلاټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کابل ښار نه د محمد ابراهیم په نامه د پوهنتون یو فارغ تحصیل ازادي راډیو ته ویلي چې کال مخکې له یوه خصوصي پوهنتون نه فارغ شوی خو د فراغت ډیپلوم یې نه دی ترلاسه کړی. دا وایي دې مسئلې پسې ډېر وګرځېد خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې. دا موضوع به د لوړو زده کړو د وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړو.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، اوس به محمد ابراهیم په خپل ځان معرفي کړي او د ستونزې په اړه به ووایي.
نوم مې محمد ابراهیم. مشکل زما خدا دی چې زه تقریبا پروسه کال چې زه له پوهنتون نه فارغ شوی یم، یو خصوصي پوهنتون نه، په نوم د باختر. شپږ میاشتې کېږي تقریبا چې زه اسنارو پسې ګرځم، تر اوسه پورې ما ته اسنار نه راکوي. زه چې کله ورسم هلته پوهنتون ته، ما ته وایي چې تاسو تر اوسه پورې په وزارت کې اساس نه لري.
دا د باختر پوهنتون درته وایي که نه د کابل پوهنتون درته وایي؟
نه نه نه، د باختر پوهنتون. زه خو له خصوصي پوهنتون نه فارغ شوی یم، باختر پوهنتون نه. نو زه چې کله پوهنتون ته ورسم چې زه اسنار مې راکوي، ما ته چې تر اوسه پورې تاسو په وزارت کې اساس نه لري، موږ تاسو کارونو په جهود تاسو اساس جوړو. نو بعد له دې نه چې موږ کله فارغ، نو دا خو وزارت نه قبلوي چې موږ ته بعد له دې نه اساس جوړ کړي. دا خو دا معنا لري ځکه ته چې په زوره باندې په وزارت باندې دا محصلین تحمیلوي، او خیالي محصلینو کې راځي. دوی یو ورځ هم پوهنتون ته نه دي راغلي، دوی نه اساس لري، او ته دوی په وزارت باندې تحمیلوي چې دوی ته اسناد جوړ کړي. او موږ تک څلور کاله پوهنتون ته راغلي، شپږ نیم زره روپۍ موږ نه هر میاشتې سره.
دغه باختر پوهنتون د په کابل کې ویلی او که نه کومه؟
دا په کابل کې ده.
یوازې ته یو که نه ستا غوندې نور هم شته چې د فراغت سند پاتې دی؟
تقریبا څو سوه کسان دي، درې نوي کال راهیسې نه چې محصلین فارغ شوي دي، او دوی ورته اساس نه جوړوي. بیا دوی داسې یو سیستم کوي چې مثلا موږ سره هغه محصلین چې هغوی خیالي وي، هغوی یو ورځ هم پوهنتون ته نه وي تللی، د هغوی نه پیسې اخلي، د هغوی اسناد موږ سره جوړه کوي، بیا وزارت ته لیږي. نه په وزارت سره دوی اداره لري څنګه چل ده، د هغوی ته هم د موږ سره یو ځای اسناد جوړوي.
نو د باختر د پوهنتون د تاسیس نه خو ډېر کلونه تیریږي، دغه ټولو فارغانو ته د فراغت اسناد نه دي ورکړي؟
ټولو ته ورکړي دي، خو ډیپلوم یې تر اوسه هیڅ چاته هم نه ده ورکړی. ډیپلوم دغه یو دیارلس دي که څوارلس دورې فارغه شوي دي، تر اوسه هیڅ چاته هم ډیپلوم نه ده ورکړی. خو صرف ترانسکریپ او سرټیفیکیټ له درې نوي کال راهیسې نه تر دې مهاله پورې چې کوم محصلین دي، هغوی یې تقریبا کنه ټول درته نه ښیم چې اتیا فیصده اساس نه لري، یعنی وزارت کې بیخي اساس نه لري، لکه خیالي چې دي دغه پوهنتون ویلی.
ته چې اوس کار پسې وګرځې او چیرته مقررېږي، نو دغه اسناد خو ضروري دي چې باید درسره یې کنه؟
هر وظیفه چې موږ ګورو د هغې شرایط دی چې تاسو باید د لیسانس اسناد تایید شوي د وزارت تحصیلات عالي ولري. کله چې د لیسانس سند د سی وي ضمیمه نه شي، هغه موږ حتی شارټلیسټ کېږو، نو موږ بیخي حتی فورمه نه راکوي موږ ته، چې موږ درخواستي فورمه نه راکوي وایي تاسو تر اوسه پورې اسناد نه لري. دا ډېر غټ مشکل ده. له مخکرۍ نه موږ پاتې یو، له کاروبار نه پاتې یو، له هر څه نه پاتې یو.
دغه شکایت ته کومې مسؤولې مرجې ته رسولی؟
دا موږ تر هغه وزارت پورې رسولی ده، ولې وزارت کسان موږ ته وایي چې خیر مشکل نشته، د حل کېږي، تاسو صبر وکوئ.
تاسو ورته ونه ویل چې صبر خو هم حد لري، څومره نور صبر وکړو؟
زه یو ځلې پوښتنې ته لاړم، ما ته امیر ګمرستان وویل وایي که تاسو چېرته یا ستاسو په شعبه کې واسطه لري او یا پیسې ورکوئ، تاسو ته وایي اساس جوړېدای شي، او که واسطه نه لري او یا پیسې نه شي ورکولی، نو وایي صبر وکړئ چې دا هر وخت موږ دا مسله حل کړو. نو تاسو خپله فکر وکړئ محترمه، چې درې نوي کال راهیسې نه محصلین فارغه شوي، تر اوسه پورې هغوی اسناد نه لري. نو موږ چې په اووه نوي کې فارغه شوي، پروسه کال د حود په میاشت کې موږ فارغ شولو، نو موږ ته به څلور پنځه کاله بعد موږ ته لا اسناد راکړي، موږ بیا په دې اسنادو باندې څه کوو؟
خسته مشکل به ورسوو.
مننه کوم.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، مونږ هڅه وکړه چې د دغه ستونزې په اړه د باختر د خصوصي پوهنتون د مسؤلینو نظر ولرو، خو د یاد پوهنتون له مسؤلینو سره مو اړیکې ټینګې نه شوې. بیا مو دغه ستونزه د لوړو زده کړو د وزارت د ویان له مرستیال ښاغلي انیف فرزان سره شریکه کړه. ښاغلی فرزان، د باختر د پوهنتون نه یو فارغ التحصیل ازادي راډیو ته ویلي چې درې کاله کېږي چې دی خپل ډیپلوم نه دی اخیستی، په دې سه کې هغه پروسیجر څنګه دی؟
توزیع دیپلوم یا مشخص طرز العمل لري. هر پانتون خصوصی مکلف ده چې هغه طرز العمل تای مراحل کې ترسو چې دیپلوم مستحق وګنل شي. هر پانتون چې مو کولای شي دیدی طرز العمل ما هغه مراحل مختلف او پړاوونه چې لري تای مراحل کې نهایی کې او د مونږ د منل وړ وګرځي مونږ دوی ته دیپلوم توزیع کوو او دوی مکلف ته چې دغه دیپلوم خپل محصلینو ته یا څوک چې له هغه پانتون څخه فارغ شوه دی تای مراحل کې تسلیم کی او توزیع کی. تر اوسه پورې مونږ هم په کابل هم په ولایتو کې ډېر دیپلومونه پانتون خصوصي ته توزیع کړی دی او دوی مکلف دی چې هغه پانتون دیپلوم نور محصلینو ته یا د خپل محصلین ته چې له دې نهاد څخه فارغ شوه دی توزیع کړي. خو هغه ورور چې د باختر له پانتون څخه شکایت کړی چې مونږ ته تر اوسه پورې دیپلوم را رسیدلی نه دی، زه هغه ته ډاډ ورکوم چې ژر تر ژره انشاءالله هغه مراحل تای مراحل سي، هغه قانوني مراحل پوره سي، تکمیل سي او تاسو د دیپلوم صاحبان اوسه. نو دوی تشویش ونه کړی ځکه چې دا یو پروسیجر لري تر څو چې هغه پروسه خپل قانوني مراحل طی کوي لږ وخت نیسي. خو دوی سل په سل د دیپلوم خواندان کیږي دا موږ دغه ستونزه چې اوس موجود ده زیر تر ژره حلوو او دوی ته ډاډ ورکوو چې هیڅ مشکل په دې اړه نشته. ان شاء الله په ډیر نږدې وخت کې دوی د دیپلوم څښتن وګرځي.
فرضاً سب کې چیرې دوی وغواړي چې نور تحصیلات هم وکړي یا خارج ته لاړ شي د تحصیل لپاره یا دلته وغواړي چې کوم وظیفه اشغال کړي او د دیپلوم ورسره نه سم مشکل ورته نه پیدا کیږي؟
مونږ هغه څوک چې دیپلوم لري سرټیفیکټ ورته جوړو او سرټیفیکټ ورته توزیعو تر څو چې دوی وکولای شي خپل نور تحصیلات ته ادامه ورکړي. دوی وکولای شي چیرته کار کوي کار ځانته پیدا وکړي په کوم بل اداره کې کوم ستونزه ولري هغه ستونزه حل کړي. همدا اوس هر څوک چې واړي چې سرټیفیکټ واخلي لطفا خپل هغه پانتون ته مراجعه وکړي، پانتون هغه ته سرټیفیکټ آمادوي جوړوي او دوی چیرته ژره لا راسي وزارت تحصیلات عالی ته وزارت تحصیلات عالی دی دوی هغه سرټیفیکټ تاییدوي او دوی کولای شي له هغه څخه استفاده وکړي ځکه چې هغه سرټیفیکټ چې د پانتون یا د وزارت تحصیلات عالی له خوانه تاییدیږي اگر رسمي بن اخلي د ډیپلوم پوزای کارول کیږي ځکه چې په هغه کې امضا شته، په هغه کې ټاپسته، اگر رسمي ده او هغه د لوړو زده کړو وزارت له خوانه رسمي صادریږي او په هر اداره کې هغه رسمیت لري په هغه کولای شي چې له هغه امتیاز څخه ګټه واخلي او هیڅ ستونزه نشته.
ډیر زیات تشکر، مهرباني، کور ودان.
خواهش کوم.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د محمد ابراهیم په نامه د یو خصوصي پوهنتون فارغ و تحصیل ازادي رادیو ته ویلي چې سباند کال مخکې د باختر له پوهنتون نه فارغ شوی خو د فراغت سند نه دی ورکړی او د لوړو زده کړو د وزارت د ویان مرستیال ښاغلي فرزان وویل چې په دې مسأله جدي کار روان دی او ستونزه به په لږه موده کې حل شي. درنو اوریدونکو یو بل موضوع هم له تاسو سره شریکوم او هغه دا چې یو ونی مخکې د کندهار د قولي اردو د سلورم کنډک زینو منسوبینو ازادي رادیو ته ویلي چې ژمه په تیرېدو ده خو دوی ته تر اوسه کمپلی او ژمنۍ دریشي نه ده ورکړي. ازادي رادیو دغه موضوع د دفاع وزارت له چارواکو سره شریک کړو. چارواکو ژمنه وکړه چې دغه ستونزه به په دوه درې ورځو کې حل کړي. اوس به د کندهار د قولي اردو د سلورم کنډک د سرتیری ریاض خبرې واورئ چې د دوی ستونزه حل شوې او کنه او ازادي راډیو د دغه ستونزه په حل کې څومره رول درلود.
تر دې اقدام وشول او دلته هر څه ورسېدل توزیع هم داده کیږي دا دوه درې ورځې کې انشاءالله هر څه چې دي زه ته ورسېدل چې ما ویل او هغه ټول دلته ورسېدل اقدام چې دی وشو.
په دې حصه کې د ازادي راډیو رول څومره و؟
څه د دې ازادي راډیو سر دې سیمونګه ته مننه کوو چې دا موږ مشکلات په بس الله را وکړل او دلته موږ مشکلات حل کړل. ازادي راډیو ډیر پکې دا رول ورو چې ما غوښته ویل او هغه اقدام وکړل او دا اقدام دته ضرور وشو ډیر زر.
درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرې او ستونزه مو قانوني حل لارې ولرې له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د
ازادي راډیو د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینه والو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې د دیونی یو بل پروګرام بیا هم زه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. په دې ونې کې هم تاسو پیغامونه لرو چې تاسو په خپل عزیزانو پسې ګرځئ او یا مو هم په خپل سیمو کې نور کسان پیدا کړی دي چې د غوی پاره مو نشانه را سره شریک کړی دي. مننه درس کوم. غواړم د خبرونې د جوړښت سره سم اول دغه پیغامونه په ګټه سره وورو چې تاسو د پیدا سوو کسانو په اړه موږ ته پیغام راستولی دی او نشانه مو راته ویلی دی او وروسته به بیا تاسو نور پیغامونه راواخلو چې تاسو په خپلو ورکو پسې ګرځئ. نو دوستانو مخکې تر دې چې خبرونه پیل کو غواړم یو ځل بیا دا موضوع تکرار کړم چې د خبرونې تر پیل دمخه تاسو کاغذ او قلم تیار در سره آماده ولرئ ځکه زموږ ځینې دوستان په وار وار موږ ته پیغامونه پریږدي او د نورو پیغامونو د تکرار غوښتنه راڅخه کوي ځکه دوی وایي چې موږ ونسو کولای چې شمیره ولیکو. نو که چیرې موږ په هر پروګرام کې د تیرو خبرونو پیغامونه تکرار کو نو نوی پیغامونو ته وخت نه پاتېږي. نو زموږ هیله ده چې تاسو لطفا قلم او کاغذ در سره آماده ولرئ او په غور سره کوم شمیرې چې زموږ دوستان وایي البته دوی دوه واره یا حتی درې ځله خپل شمیرې تکراروي نو تاسو په دقت سره واورئ او شمیرې ولیکئ. نو نور منظم ډول ورزو لومړی پیغام د کابل ولایت څخه چې د سروبي ولسوالۍ څخه واورېدونکو راستولی ستاسو سره به شریک کړو.
سلامونه لیکي هلي احترامات تاسو می څنګه غوري ورته د زړه له تله خواږه سلامونه ولی زدرانی ما د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ نه دلته یو وړ کې دا زمنګا کلیوال پیدا کړی د کنا د نذیر په نامه باندې وړ کې پیدا کړی و هغه دلته راغلی ول میله کوله کنا هغه کنا دا وړ کې تر پاتې شوی و هغه زمنګ کلیوال سره وزدا د شپږ پنځه کلو شاوخوا کې دا که هر چا نه درک شوی وي زه به د ټلیفون شمیره ورته ووایم 0 اتیا یولس 0 43 شمیره به یو ځلې بیا هم ورته ووایم 0 8 1 بیا یو 0 3 دا شمیره ده که نه د نذیر په نامه باندې وړ کې دا شپږ کلو شاخوا کې دا کابل ولایت سروبي ولسوالۍ کې که هر چا نه درک شوی وي نو زنګ دې وکړي ترېنه خوشاله بسو تر بیا د خدای په امان.
مننه ورجان. داود په نامه موږ یو سړی پیدا کړی دی زموږ سره دلی دی شمیره ده که څوک کولی شي چې کلټرې موږ سره جاري کوونی چې په دغه شماره باندې څه پر پنځه شپږ درې دوه دوه شپږ څلور هم شماره زموږ سره په دغه شماره اړیکه ونیسي. السلام علیکم.
دغه پیغام دی چې محمد داود په نامه باندې د نوزاد یو الک دی د شپږ ځان چې کېږي په سراج ولسوالۍ کې د بادار اکا په سیمه باندې اوسېږي که ار یو طلبدار یې په دغه شماره باندې زنګ ووهي 0 3 0 5 8 4 1 5 0 یو شماره په دې لرم 0 3 0 1 8 4 1 5 0. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. تقریبا آزادی کم پیغام تہران خنابات آزادی رہ پیغام تقریبا پیغام ایشی وہ چې د مالی په نامه زه په ایران کې وسیرم نه پیغام دی ایښی وو بس من اوس که دغه سړی ورسره یا پیدا کړي زموږ سره په دغه اړیکې تماس ونه 0 5 0 3 0 3 0 9 او ورور مسلمان ورور ته به شیرني موږ ورکړو. ډېره مهرباني به ازادي راډیو زموږ مشکل وغواړه چې هغه د ده پیغام موږ ته پته نشت کړي او موږ ته دې باید په اړه معلومات راکړي. مننه. السلام علیکم.
حافظ الله حکیار خبره کوم چې یو ډېر سپینزر سړی را سره ناست دی د موسا کلا د درې سو مکې چورت کو بیا سایز د راډیو د هغه ورکو اجزانو د لارې خپور شوی دی چې د ناوې پولیس والې کې د کوم چا سره مزدور دی خود دغه چې چا دا خبره نه دا اورېدلې چې هغه پیسې کښېناستلي او دا پیات اتلې وي که تاسو خپل دغه راته راکړي دغه ادرس نو زه به دغه سړی در واستوم تاسو به خبره ورسره دغه وکړي خبره ورسره وکړي نو چې څومره همکاري ورسره وکړي نو به ښه وي. وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000024341. یو ورې بیا وایم 0000024341. همدارس تاسو کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000024211211415.
دوستانو اوس به هم تاسو هغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې تاسو په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځئ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه قدرت الله مخلص هلمند ولایت څخه د بابا جوړ سالي څخه درسره په تماس کې یم. زما یو ورور دی عینالدین نومیږي د 15 کالو دی. دغه یوه میاشت تقریبا کې چې ورک دی هر چا د کې پاړه باندې معلومات دي. ماتې په دغه شمیره باندې زنګ وي 0 4 0 9 8 2 0 0 بله شمیره ده 0 0 0 3 0 9 0 3.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الباری بہار د ہلمند ولایت دانا دلی ولسوالی څخه تاسو ته سلام کوم. زما یو ما د 3 کال کیږي چې د ہلمند د مرجی ولسوالی کې نظر کستوي دی. نوم یې حسین دی. د پلار نوم یې عبد الحد دی. چې اصلي ځای شعبان دی د واشیر ولسوالی دی. د 3 کال کیږي چې نظر کستوي دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري. مدنی ربانی د مخه دی مر سره یا دې ازادي راډیو سره پیغام څوک کې او یا دې مر سره په دغه شمیرو اړیکه ونیسي 0 5 5 5 2 1. د ازادي راډیو څخه ډیره مننه. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم. زاد الکریم ولسمان د فراد ولایت بکواد ولسوالۍ د بنو وسای سره په لاین کې ما مایرو دی په نامه د عبدالکریم تقریبا 15 کاله عمر دی. عدالت نه سکیلی چې نظر افتوي په چیز دی مزاواز اوري بل مسلمان ورو د فار معلومات لري. کولای شي چې زما تلیفون تور نمبر ماته زنګ راوي ورو ورو 30 لک افغانۍ جایزه لري. ما د تلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپږ اته شپږ شپږ. ازادي راډیو څخه مننه کوم چې زموږ پیغامونه خپروي.
السلام علیکم. زام الله د زابل ولایت تشرفتاد ولسوالۍ د تورې وکیل صاحب ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. ما یو زوی ورک دی په نامه د امید. تقریبا دولس دیارلس کاله عمر لري. دوه نیمې میاشتې کېږي چې د خپله کوره څخه ناداره کوي. هر مسلمان ورور دا زما پیغام واوري یا دې خپله دا پیغام واوري. ما ته دوی په دغه شماره باندې زنګ ووهي صفر اویا دیرش اوویشت نهه سوه شپږ اتیا. شماره یو ځل بیا صفر اویا دیرش اوویشت نهه سوه شپږ اتیا. یوه بله شماره ده صفر اته اویا دولس صفر څلوېښت یو شپېته. د ازادي راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم. ایمانم الامیر او د ازادۍ کارکونکو راتلو کارکونکو ته ټول ته ډیر ډیر سلامونه وایم. زما یو زوی ده اسانې نوم ده او اته کاله کېږي چې نادره کړه. خپله ډیر خپه یم. اته چې د لوږې مې داسې رواني تکلیف لرم. پریشان یم خپه یم. کټ مې خرابه ده. کور ته مې وضعیت خرابه ده. کور کې ټول ورته پریشان یو. دا که هر مسلمان ورور ته معلومات دې ده نو مونږ ته دې خبر راکړي. او د ازادۍ را ټول کارکونکو نه یو جان مننه دغه د یو څو پیړۍ تکرار کړي. یقین دی اوس د خپل سپین ږیری سړی یم. طبیعت مې بیخي ګډوډ شي، خوب نه راځي، پریشانه یم، خپه یم، جګر خونه اوس کمړي وای مړ ده. داسې ژوندی سړی دې ورکي، اوویشت کلن اته ویشت کلن سړی دې ورکي، دا ډېره ناممکنه خبره ده. دغه اته کاله کېږي پریشانه یم، خپه یم، جګر خونه یم. شماره ده په دغه شماره دې مونږ ته زنګ وایي. اوس وشماره 0 8 15 10 14 بیا هم تکراروم 0 8 15 10 14. سلام به احترام.
زه سیف الهادی د لغمان ولایت الینګار ولسوالی نورلام صاحب درې تروت بکلی اوسیدونکی یم. د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما یو ترور چې د حامد کرزی صاحب په اوله دوره کې د خپل تره چې محمد نومېده هغې له خوا په کراچی ښار کې غږ کړی شوی وه. خو چا ویل چې ملکې ده، چا یو څه ویل او چا بل څه. اوس بیا داسې اوازې نشر شوي دي چې هغه ژوندی ده. هر څوک چې د ده په اړه کوم معلومات لري یا یې دی په خپله اوري، هغه تره محمد هم مړ شوی دی. نو د انساني همدردۍ له مخې دې ما سره په دې نمبر رابطه ونیسي 0 9 8 4 7 8 8 2. تکرار 0 9 8 4 7 8 8 2. د ازادي راډیو او همکارانو نه ډېر ډېر مننه.
بلا السلام علیکم. زما نوم رتلا دی، زه د کندهار ولایت ارغنداب ستاسو سره په کار شوم. زموږ یو ناسکه د اقاضۍ مو د سیمې ولا نومېږ د ولس کال دی. دا سابق کال تقریبا کباله صحه د کوره صحه د غدری څلور ورځې کې څنګه درک دی. نو کار مسلمان وروره د فارم معلومات ولري زما سره په دغه شمیره په کار شې سپاراویا 3 5 5 5 5 5 5. چا نورم د 6 وخت نه سم ده لاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما لنګ په کېری د علمن ولات در سره په تماس کې. زموږ په دغه نامه یو قریب ورکې د تور نعمت په نامه چې دا 15 کاله عمر لري د یو چا عصبي تکلیف له خوا څخه وروره نادرکه سوی دی. د هلمند د نارسرای د ولسوالۍ نادرکه سوی دی. دا د ټلیفون شمېره د چا ورور لیدلې دا درې میاشتې کېږي نادرکه سوی. صفر و دوه واره صفر شپږ دوه دوه واره نه بیا و بیا شپږ. دغه که هر چا لیدلی وره یا چا پیدا کړی دی دغه معلومات یې راکړي د څه عصبي تکلیف له خوا څخه وروره وکسوی. سلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کار سلام. زه د میمنیا د ولایت د غیسان د ولسوالۍ او د غلچین د کلي یم. یو ورځ لرم په نامه د داود ادولس کال کېږي چې ورک دی. د څخه ګوته قطه د الو نشاري ده. په دغه نامه که هر سړی به راکودري یا د مړی یا د ژوندي په دغه شماره د زما سره تماس ولي چې وړونه دي هر یو عظیم فل او تورجان پلار دی. جمعه د ادولس کال ورځ دی. دلته نامزاد هم لري. ډېر ډاکټر خیر پریشان هم دي که دغه یو سړی د خدای واجب وکړي درک ولري یا د مړی یا د ژوندي په دغه شماره دې زما سره تماس ونیسي 0 8 0 4 1 0 3 2 5 5. په دغه شماره کولی زما سره تماس ونیسي. او بل ورځ ستا په نامه د ګلامد المال د ولسوالۍ دی او د ترخیر د کلي دی د محمدین وراره دی. د نظام په شپږمه باندې د کوره د شول په باندې پر زم شول خور د ټولوم په بغلان ته نوڅه د پیری تکلیف هم لري. موږ ترې بولو باج لګي بولې دا تکلیف هم لري. کچيري هرڅه ارزور هر څه کې درا کول لري. په دغه شماره د زما سره تماس ونیسي 0 1 0 4 0 0 3 2 5 5. په دغه شماره کولای شئ زما سره تماس ونیسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
السلام علیکم. السلام علیکم. دامر سر خبر کوم. دا ورور دی په نامه د عبدالحبیب دی په غزو کونډې نو کې تور کالې دي تور کوچې دي. نن شپه زما ورته چې د کور وتلی دی هر چا سره معلومات دي هر څور سره چې دې یا په خبر وي دا نمبر دې موږ سره اړیکه ونیسي 0102 15 0 والسلام پر فکر
الله دې مال سوره مننه چې پیغام راستولی وو او د ټولو دوستانو څخه مننه کوم په دې هیله چې ستاسو ورک دوستان ژر تر ژره پیدا سي او بیرته خپل کورنۍ سره یو ځای سي. په دې هیله سره دا پروګرام پای ته رسوم. مخکې تر خدای پامانۍ غواړم ووایم چې د دې پروګرام په جوړولو او ترتیب تنظیم کې زما همکار طاهر روشن مرسته راسره کوي، همکاري کوي، دغه څخه مننه کوم. تر بلې خبرونې تاسو پر خدای سپارم. الله
دتا بهیر کب پیادیم زچی قدم به قدم گدم تا یادم اومه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.